درنو اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد ما پسر که پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو لندیستا په سواد کې نن د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا په سیمه کې د وسلوالو پر ضد لاریون شوی د لاریون ګډونوالو ویل چې حکومت دې د دوی په سیمه کې امن باوري کړي نړیوال بانک اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې د موسمي بدلون په پایله کې د پاشاکالي بارانونو او سیلاب له کبله د 90 لکو پورې خلک د غربت له کرښې لاندې تللی شي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د نږدې 90% خلکو روزګار نیغ په نیغه د کار کلي سره تړلی دی او په داسې حال کې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کار مځکې لا هم د اوبو لاندې دي نو د روزګار د خرابېدو تر څنګ د خوراکي خوندیتوب یا فوډ سیکیورټي ستونزه نوره هم زیاتېدلی شي. په خیبر پختونخوا کې د اکتوبر د 16 نیټې نه د لومړنیو ښوونځیو یا د پرایمري سکولونو استادان د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته په احتجاج دي. استادان وایي د اکتوبر په 16 نیټې هم احتجاج روان دی. د اسمبلی مخې ته ماسپښین ناوخته راټول شوي او لخپل ټولګیو یا کلاسونو نه هم د بایکاټ اعلان کړی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه ویلی د نړۍ ویجاړونکو جګړې ګواښ چې اشاره یې د اټومي وسلو کارولو ته د 1980 لسیزې له پیل راهیسې تر ټولو لوړ دی. ښاغلی بایدن ویلی په اوکراین کې د روسي تلفاتو په اړه روسي چارواکي هڅه وی چې د تاکتیکي اټومي وسلو د احتمالي کارونې په اړه بحث وکړي. دا او ورته نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې له موږ سره اوسئ. درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د اکتوبر د میاشتې 8 ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لس په کابل کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپښین 1 بجه ده. د خبرونو سرټکیم واوریدل اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ده. د خیبر پختونخوا د سیلګری په سیمه سوات کې نن یو ځل بیا د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا په سیمه کې د ترهګرو د شتون پر ضد پر خلاف لاجون شوی دی. د لارون ګډونوالو ویل چې حکومت دې د دوی په سیمه کې امن باوري کړي. په دې اړه نور حال له سوات څخه د ډیوی د خبریال فیاض ظفر په یو ویډیو راپور کې.
سوات کې د پوخ امنیت او د ترهګرۍ خلاف جمعه په جمعه د احتجاج لړۍ روان ده. د جمعې په ورځ د خوځښلې په مټه چوک کې لویه احتجاجي غونډه وشوه چې پکې د بېلابېلو سیاسي ګوندونو سوات قومي جرګې پښتون تحفظ موومنټ سوات ولسي پاڅون غړو او مشرانو او عام خلکو ګډون وکړو. غونډه کې د امن په حق او د ترهګر پر ضد چغې والې شوې. ورنک شریف د سواد قمیرګي یو مشر شیرشاه خند وتوی
دا احتجاج به د هغه پر رواني چې د کمې پورې زمونږ یقین تر رسیدلې نه چې دلته کم دشګر درغلي هغه یو مل نه او موږ ته ثابت شوې نه موږ په خپل لیدلې نه چې دا هغه خلکو چې دلته راغلي دشګری کوله دا مړ شو دا ختم شو نظام ته سړي
وینه کوم کو زیات خلک دې زل بعد سواد خلک کډوالي نه کوي کوم خلک چې د سواد خلک کډوال کول غواړي هغه وي چې د سواد خلک به هغه خلک د سواد نه کډوال کوي.
په دې سواد کې چې کم د میاشونی مخکې کم حالات جوړ شو هغه ویډیو راغله پاغه کې غزخمی ډی اس پی او بیا د ادریس خان د مرګ غواقې وشو نو د خلکو کې یو د خپل تحفظ یو احساس پیدا شو او دا غي د پاره د خلکو د سواد ولس زما خیال چې دا به د میاشونی مخکې شپږم احتجاج دی چې په مختلفو تاثیرونو کې کیږي او د دې یو پوینټ دی انده چې موږ په خپل خبره باندې امن وګورو.
وینه کوم کو غوښتنه وکړه چې امنیتي عسكر دې ټول سرکاري کالجونه سکولونه او نورې ودانۍ خوشې کړي او هغوی وي چې امنیتي عسكر دې د سوات نه لاړ شي چې د سوات په زیاتو برخو کې د وی میشنن د موبایل انټرنیټ سرویس بند کړی شو او د جمعې ورځ په ټولو سیمو کې انټرنیټ سرویس بحال کړی شو. بل اړخ ته د خیبر پختونخوا حکومت ویان ډرسټر سیف په خپل یو بیان کې ویلي دي چې سوات کې امن دی او د سوات د خلکو د حفاظت لپاره پولیس او نور امنیتي عسکر سوات کې موجود دي.
نن د خوځښیل په مظاهره کې دا فیصله شو چې د راروني جمعې په ورځ په چارباغ کې هم ګډ احتجاج کیږي او د احتجاج د لړۍ به تر هغه وخت روانه وي تر څو پورې سوات کې پایدار امن نه قائم شي او سوات مان ترګر نه وکړل شي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، دوا، خوځښیل، سوات.
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان په سنټ کې د پیپلز ګوند سنټر رضا ربانی یو ځل بیا غوښتنه کړې چې پارلمان د لا قانون ډلې تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو نه خبر کړي شي چې په کومو خبرو دغه مذاکرات ناکامه شوې دي. د سنټ په غونډه کې د پخواني وزیر فواد چودري لخوا پښتون قوم پسې خندا کول هم په سختو ټکو باندې غندل شوې دي او د پاکستان تحریک انصاف د فواد چودري په دې بیان باندې بخښنه غوښتې ده. په دې اړه نور حال لپی خبرنه د اورنګزیب په یو راپور کې.
د پاکستان سنت غونډه کې نن پاکستان پیپلز ګوند سنټر رضا ربانی یو ځل بیا ویلي دي پارلمان تر اوسه دې نه بې خبره دی په کوم شرطونو لا قانونه تحریک طالبان سره ریاست مذاکرات کړي وو او په کومو خبرو دا مذاکرات ناکامه شول او باید پارلمان دې نه خبر کړی شي
کې پاکستان کے عوام کا یہ حق ہے کہ ان کو اس بات کا علم ہو
سینیٹر رضا ربانی وی دا پاکستان اولس حق دے چه ورته معلومه وی پا کومو خبرو مذاکرات وشول او پا کومو ناکام شول او کومه خبره ده چې اوس ریاست وی دا ترهګری خطر زیات شوی دی. سینیٹر رضا ربانی دا خبره داسې حل کړی ده د پاکستان کورینو چارو وزارت وی تحریک طالبان سره مذاکرات ختم شوی دی او د تنظیم لخوا د بریدونو په حق له یې خبرداري هم جاری کړی دی. پاکستان سینیټ غونډه کې پاکستان تحریک انصاف مشر فواد چودري لخوا پختون کام پسې خندا کول غندنه هم شوې ده او پاکستان تحریک انصاف هم په دې بیان خفګان څرګند کړی دی. د جماعت اسلامي سنیټر مشتاق احمد یو شخصي ټلویزیون ای آر وای پروګرام کې پخوانی وزیر فواد چودري لخوا پختون کام پسې خندا خبره سنیټ کې پورته کړې ده او د دې سخت ټکو کې غندنه کړې ده.
یہ پوری پختون قوم کی تذلیل ہے، اس کے اوپر معافی مانگنا چاہیے.
سینیٹر مشتاق احمد وی دا بیان د ټول پختون قوم توهین دی او باید چې په دې فواد چودری معافی وغواړي. د پس بلوچستان عوامي ګوند لخوا سینیټر منظور کاکړ هم په سخت ټکو د پاکستان تحریک انصاف مشر فواد چودری بیان غندنه کړې ده او وروسته دوی او یو شمیر نورو سینیټرانو د سینیټ غونډه نه احتجاجي توګه واک آؤٹ هم کړی دی.
فواد چودری صاحب جس پارٹی میں ہے اس میں پشتون بہت زیادہ، لیکن افسوس ہے کسی نے بھی اس بات کی تردید نہیں کی.
سینیٹر منظور کاکڑ وئی په افسوس دا خبر کوم فواد چودھری په کوم گون کې دی هغه کې زیات تر پښتانه دي. خود دې بیان چا هم غندنه اون کړه او پښتون کام انځ زره کاله جوړ تاریخ لري او فواد چودھری باید چې په دې بیان معافی وغواړي او دلته اوسیدونکو ټول کامونه د عزت وړ دي. د سینیټرانو لخوا پښتون کام سپکاوی له وجې سینیټ غونډې نه واک آؤٹ پس د پاکستان تحریک انصاف مشر سینیټر اعجاز احمد چودھری د فواد چودھری په دې بیان معافی وغوښته ده. اورنگزیب خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ترنو قدر من اردن که دا وایس اف امریکا دی ودا دا افغانستان پاڑا هم یو راپور لرو او دا افغانستان پاڑا پا دی راپور که را غلی دا چی پا پاکستان که سیدون که وای چی پا افغانستان که دا یو جمهوری حکومت دا نشتون لعمل وصلوال دلی پا خلکو باندی بریدو نکوی او کچیر تا طالبان د دوی په وړاندې لازم او کوټلی ګامونه و نخلی نو هغه طاقتونه چې په سیمه کې غواړي د سیمې امنیت خراب کړي د اغوی هڅه بدوي چې په داغلته د نامنی زیاتی پیخي نوري رامسته شي. په دې اړه د وایس اف امریکا دوی خبريال عبدالرزاق یو راپور تیار کړی.
سیلون کی وای په افغانستان کې د طالبانو واکمنې را پدې خوا په هیواد کې رامنسته شوی سیاسي خلال عمله وسلوال د خپل مقصد پوره کولو لپاره په جماعتونو، تعلیمی ادارو او په عامو ځایونو بریدونه کوي.
دا بریدونه اوس په دوه وخت کېږي، سه بریدونه هم کېږي، مرګ ژوبل هم کېږي، او څوک ذمېداري هم نه قبولوي. دا هغه اصله پسند ګروپونه دي سه کم په افغانستان کې ترخګري خو کوي، کوم دا یو بدامنی پیلوي، خو د هغه ذمېداري نه خلي.
د اکتوبر په 15 په کابل کې د طالبانو د کورونو چارو وزارت ودانۍ ته نږدې جمعات کې 14 شوه چې د وزارت په وینا سلور تنان پکې وجلې شول او 25 نور ژوبل شول. د ستمبر په 13 د کابل په دشتي برچی سیمه کې په تعلیمي مرکز شوي ځانمرګي برید کې د یوناما په وینا 350 تنان وجلې شوي چې پکې سلور کم 50 جنکۍ شامل دي. د دواړو پیخو ذمہواری کمی وسلوالې ډلې په سر نه ده اغستې.
کچرې افغانستان کې طالبان سیاسي نظام نه دومی کوي، افغانستان د خلکو زړونه نه ګټي، افغانستان د پڑوسی ملکونو سره تعلق نه ټیکي، نړۍ به یو ځل بیا د نړۍ هغه قوتونه سره کم په د ریجن کې انسټیبیلیټي غواړي، بدمنی غواړي، دلته جنگ غواړي، هغه به یو ځل بیا راځي.
د ستمبر په 15 د افغانستان د هرات ولایت په یو جماعت کې 14 شوه. په دغه پیښه کې د طالبانو یو پلوي دینی عالم مجیب الرحمن انصاری په ګډون 13 تنانو ژوند له لاسه ورکړو او 21 نور ژوبل شول. د برید مسولیت کمی وسلوالې ډلې په سر نو اغستې. لدی روان دي د اگست په 18 د کابل خار په یو جماعت کې بمی 14 شوی و. په دغه 14 کې د امام په ګډون 21 تنان مړه او 33 نور ژوبل شوي وو. د اگست په 18 د کابل په یو دینی مدرسه کې د طالبانو یو پلوي او د داعش مخالف عالم شیخ ریم الله حقانی په ځانمرګي برید کې وجلې شو. روستو بیا د برید ذمہواری داعش خراسان ومنله. سیلون کی وای په افغانستان کې د دغه ډول نه امنی پی خو مخنیوي لپاره د ټولو قومونو سیاسي او مذهبي مشرانو لپاره یو موټی کېدل مهم دي.
دا قسم حالات چې کله هم راغلي دي، نو بیا کله چې مشرانو خپلو کې فیصله کړې ده نو چیرې مونږ دا جګړه نکو، دا زمونږ په حق کې نه دي. نو د هغه خلاف چې کم خلک بیا دا جګړه غواړي نو هغه ډیر ښکارتوګه باندې مخکې راځي. نو افغان ولستبم خپل دشمن مخامخ راشي چې زما دشمن سند سوګ دی.
په کابل خار کې د اگست په 15 او شپږم په داسې وخت پر لپسې 14 شوي وي چې په خار کې د محرم د عاشوري مراسم تر سره کیدل. طالبانو ویلي وو چې په دغه بریدونو کې لستنانو ژوند لاس ورکړي او سلويخت نور ژوبل شوي دي. د دواړو 14 ذمہواری داعش خراسان ډلې په سر اغستې وه. په افغانستان کې طالبانو تیر کال د اگست په 15 د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل سرپرست حکومت اعلان کړو. نړیواله ټولنه د طالبانو څخه د ټول شموله حکومت جوړولو غوښتنه کوي، خو بیا طالبان وایي چې د دوی موجوده حکومت ټول شموله دی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
قدر منوردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا. نړیوال بانک اندېښنه څرګنده کړې چې په پاکستان کې د موسمي بدلون په پایله کې د پاشاکال د بارانونو او سیلابونو له کبله د نوې لکو پورې خلک د پاورټی لاین یا د غربت لکرخې ښکتات للی شي. د اقتصادي چارو پوهان وایي په پاکستان کې د نږدې 30% خلکو روزګار نیغ په نیغه لکر کې لسره تړلای دی، او د دوی په سیمو کې د دوی په زراعتي ځمکو باندې اوس هم د سیلاب اوبه ولاړې دي. نو له دې امله کېدای شي د خوراکي توکو خوندیتوب یا فوډ سیکیورټي مسله نوره هم هلته زیاته شي. دوی دا هم وایي چې کله په مځکو باندې کارونده نه کیږي نو د صنعتونو لپاره به خام توکي او خام مواد هم له بهر څخه واردېږي، او له دې سره به تجارتي خساره نوره هم زیاته شي. پام وکړئ په دې اړه د وایس اف امریکا د خبریال ارشد حسین یو راپور ده.
نړیوال بینک د پاکستان ډیولپمنټ اپډیټ په نامه جاری کړې د کال 2022 په ریپورت کې سږ کال د پشکالي بارانونو په محل د راغلي سیلاب لکبله د پیدا شوي بحران د پایلو خبرداري ورکړې او ویلي چې پاکستان کې روان کال د غیر متوقع بارانونو لکبله لوی تباهي رامنځته شوې چې پکې 1100 خلک مړه شوي او نږدې 600 کورونه تباه شوي او د هیواد په دریو کې یو برخه د اوبو لاندې شوې ده. د نړیوال بینک په دې ریپورت کې ویلي شوي چې د ویجاړونکو سیلاب لکبله لا اوس هم اتیا لکه خلق بے کور دی او دغه خلق په خیمو کې اوسېدو ته مجبور دی. په دې رپورت کې ویل شوی پاکستان کې د غربت کچه د 2.5% نه تر 3% پورې د سیوا کې دو یره ده. رپورت وایي چې د روزګار د خرابېدو، فصلونو کورونو تباهي، د سکولونو بندېدل او د ناروغو د خپرېدو او د خوراکي شیانو په نرخونو کې د اضافه لکبله د غریبانو شمیره د 850 لکه نه تر 90 لکه پورې د زیاتېدو اندېښنه ده. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامک سیلنکار شاهد محمود په دې رپورٹ دیو سره خپل تجزیه کې وای په پاکستان کې نږدې 10% خلکو روزګار نیغ په نیغه د زراعتو د سانګې سره تړلې دي او دا وخت په سیلاب ځپلو سیمو کې د کر کروندې ځمکې په اوبو کې ډوبې دي.
نو دی وجینا هغه چې کم کاشکار دی، کم ذمہ دار دی، نو هغه واغې هغه فیملی سړي هغه خاندانونه نو خامخا هغوی ته به ډېر زیات تکلیف به وي، هغوی هغه شانتې ګټه به نه شي کولی چې څنګه هغوی نارملی په یو سیزن کې. بله وجه دا ده خام مال چې دی هغه چې فصل نه کېږي نو خام مال به کم ځای نه راځي، دا خام مال به بیا موږ بار نه راغواړو، زموږ دا تجارتي خساره چې دی دا به نور هم زیاته شي.
د ایشیایي ترقیاتي بینک د شمیرو تر مخه د پاکستان په 2 کروڑ آبادۍ کې له مخکې څخه 2% آبادی د غربت د کرخې لاندې ژوند کوي. نړیوال بینک د سیلاب له کبله د پاکستان اقتصاد ته د 30 ارب ډالرو د نقصان تخمینه لګولې ده او ویلي چې په روان مالی کال کې د پاکستان د اقتصادي ودې شرح د 5% پر ځای د 2% پورې د پاتې کېدو امکان دی. د اقتصادي چارو خبريال او کارپوه طاهر امین وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای نړیوال بینک په خپل دی رپورت کې دا هم ویلي چې پاکستان که د ایم ایف په پروګرام باندې عمل جاری وساتو نو بیا ممکن ده چې د هیواد اقتصاد د 2% شرح سره وده وکړي شي، او که د ایم ایف په پروګرام باندې عمل نه کیږي نو بیا د دې شرح د 1% پوری د پاتې کېدو امکان دی. اسلام آباد کې د سستینیبل ډیولپمنټ پالیسی انسټیټیوټ سره تړلې اقتصاد پوها ډاکټر عابد قیوم سلهری وایس اف امریکا ډیوا سره خبرو کې وای اندېښنه ده چې د سیلاب لکبل د دین هم خراب صورتحال رامینځته شي. د زیاتوي چې د سیلاب لکبل د خوراکي تحفظ ستونزه هم پیدا کېدی شي، ولې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د کر کروندې ځمکې لا اوس هم د اوبو لاندې ډوبې پرتې دي، او اندېښنه ده چې سږ کال به په دغه سیمو کې د غنمو کرونده هم اونشی.
پروگرام کو ری کیلیبریٹ کرنا ہوگا.
هغه وای د پاکستان لپاره به د ایم ایف پروگرام ته بیا کتل وی، او کدا سی نکیږي نو بیا به گرانی سیوا کیږي او په دغه پروگرام به د پاکستان لپاره عمل کول هم ګران شي. د موسمیاتی بدلون د مرکزی وزیر شیری رحمان وینا ده چې د پاکستان په اقتصاد کې دومره توان نشته چې خلکو ته مناسب پیکیج ورکړي چې داسې د روزګار موقع پیدا کړي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
نور دن کو په خیبر پختونخوا کې د تیرو سیلابونو او بارانونو له امله د شاوخوا 1200 د پټیو د اوبخوار هغه ویالي او لختي هم ویجاړ شوي دي چې له کبله یې پاتې فصلونه د وچکالۍ له ګواښ سره مخ دي. کروندګر په دې باندې اندېښنه څرګندوي او وایي چې باید حکومت دې د اوبخوار نظام ژر تر ژره فعال کړي، او که داسې ونه شي نو صوبه به د خوراکي توکو له سخت کموالي سره مخ شي. چارواکي وایي چې د نړیوال بانک په مرستو به دغه لختي په بیړنیو بنیادونو باندې راغوي تر څو را روان فصلونه خوندي پاتې شي. په دې اړه نور حال د ملک وقاص په یو راپور کې.
تیر پشکال له سیلابونو له وجې د پښتونخوا صوبې برادیر ډېره اسماعیل خان، تانګ، نوخار او چارسده په زری توګه سخت اغېزمنه شوې ده چې د چارواکو د وینا تر مخه 1200 د اوبو لختي ویجاړ شوې دي. د کوم نه چې خوشا لسونه 15000 اکڑ پورې زمکا خړوب کیږي. کرواندګر وایي چې د اوبو لختي ویجاړې دو رستو یې پټوتا اوبو خور بند شوه دي او فصلونه یې د اوچکاله سره مخ دي.
50% نه زیات زمنګ تاوان ده دي، غنو نقصان شو. بل داري چې زمنګ ټول پټی نه هموار شو او چې د اوبو سیستم وته ټیک نشي نو دغه شانتي تقریبا چې را روان فصل زمنګ کم دغه نه مودي نو هغه اوم مخشد چې لکه چې اوبو ته نه ملاويږي نو فصل به د څنګه وشي.
د اوبو خور د نظام د ویجاړې دو رستو ځینی کروندګر فکر لري چې دوی نور فصلونه تر هغه اونې کری تر سوچې تلختو نظام یې
نوی برابر شوی
او په ځکه نشته چې بس سیلاب راغلی دی او بس لختی ډکړی دی ترای کې خو بیهی نشته دی دا لختی داسې مخکې لاړ نن هم دا کلي خلک تلي وو هغه څه ناڅه لختي مختي کړي وو نور څه ځایونه وروره بس د حکومت کړی دی نه کېږي په بیچو بسونه وشي د اوبو سیستم ډېر خراب دی
د اوبو خور د انتظام محکمې چارواکي وای د اوبو د لختو د بیا درزغورنې لپاره نړیوال بانک سره لاسلیک کړی دی او د هغې په مرستو سره به دغه نظام بیړنی بنیادونو باندې برابر کړي
نو او د دې بحالې لپاره موږ چې کوم ایمرجنسی پلان دی فلډ مینجمنت پلان دی هغه کې موږ اوس دا کوشش کوو چې ورلد بینک سره یو پروجیکټ دی میگا لیول پروجیکټ دی چاري ایمرجنسی کمپوننت موږ دینا هغه ته ریکوست کړی دی ورلد بینک چې موږ د دې نه پیسې راکړي او چې کوم ډیمیجز رسیدلي دي مختلف ډیستریټ کې هغه ریهابلیټیشن موږ کوو نو پرنسپل دی چې کوم دی ورلد بینک سره ایګری شوی دی او هوپفلی چې موږ کوشش کوو چې لکه ډیر زر نظر چې کوم ډیمیجز شوی دی هغه بیا هغه ریهابلیټیشن موږ کوو او هغه بیا بحال
د اکتوبر په دویمه نیټه ملګری ملتونو ویرا څرګنده کړې وه چې پاکستان کې به د خوراک کمې رامخته کیږي او ویلې دي چې په راتلونکو ورځو کې به په ګټیا لکه نه سیوا کورنې اغیزمنې کیږي چې څلوېښت فیصد یې ماشومان دي او کروندګر وایي په سمدستي توګه دي د کروندګر ستونزې هوارې شي چې د خوراک توکو د کمی مخنیوي راپیدا نشي ملک وقاص وایس آف امریکا ډیوه نیوز پیښور
درنو قدرمن اردوونکو د پاکستان د سیاسي حالت په اړه راپور لرو خو ترغی مخکې د سیلابونو په اړه یو بل راپور هم درو چې پټانګ ځل کې درغلي سیلاب پر مهال د خلکو د کورونو ته چې کوم ځان رسیدلې د دې لپاره د غزيان د ارزولو معلومولو لپاره کمیټي جوړې شوې دي د ټانګ ځلې اسسټنټ کمشنر امین الله وایي چې د سیلاب له قبل د بشپړ توان د معلومولو لپاره د سروې شپږ ډلې ټاکل شوې دي چې دوی هلته وګرځي او دا وختي زیان جاج واخلي په دې اړه نور حال لسمې څخه د ډیوې خبريال عدنان بیٹنه راکوي
د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع ټانګ کې راغلي سیلاب پر مهال د خلکو ورن شوي کورونو د سروې عمل پیل شوی او انتظامیه چارواکي وایي د سیلاب پر مهال د خلکو د کورونو تاوان په بشپړ ډول معلومولو دپاره شپږ ډلې ټاکل شوي دي
دا خلک د خپلو کورو چې چا نقصان سره کورو چې موجود دي سره د اوریجنل سی این آئی سی خپل لب زوی وال لب کوروال وال لب پلار وال د کم از کم جو کس بل والا اوریجنل سی این آئی سی موجود دي فوټو سټیټ باندې به کار نه کوي اشپر ټیمان دي دغه چې چلور ټیمان مې دلته لګي جو گومل سرکل چې دا جو بیا جنډو دي
په ټانګ ضلع کې د اگست په 28 نیټه سیلاب راغلی په سیلاب کبل د سیمه خلک متاثر کړي او د سیمه خلک وایي چې د راغلي سیلاب له کبل د دوی زرګونو کورونه تباه شوي دي دوی وایي د سیلاب له امله کورونه په بشپړ توګه ډنګ شوي او د کور د ضرورت سامانونه د خاورو لاندې شوي دي
مزوري نه شرای سزا د ګار باندې لګیا سزا پخسي میواله دي دا مزګر زرای سن سیکنډ ټیم ته زدا خپل کور شک لګیا او سر کار کوم مرمت کوم د دیوال می جوړ کړه یو کمره می جوړ کړه و مړنګا دا او مکمل شار دیواری اړنګا دا ورو ورو خپل لګیا
دی انتظامیه په خبره دی سروې کول ورسته به دیوران شوی کورونو مالکانو ته مرسته ورکړل کیږي چې خدغه سیلاب متاثرین وای د کورونو دیوالونه او کوټې ډنګې شوی او د پردې هیڅ انتظام نه لري او غوښتنه کوي چې د خوراک څخه پرسته سره دی د سر سور د پاره دوی ته د خیمو انتظام هم وشي
تل موږ د کوښې نه جاته وبره غلې و او موږ په دې باندې لکه موږ کنټرول کوي نه دا د باندې موټور لانس نه زخپل یو غریب شړای یو حکومت طرف نه صرف موږ د یو صرف یو ټینټ راکړی دا حکومت یو د شل سر یو دانا ګډ کرا کړی دا هغه نه بعد یو موږ ته یو سند نه ملاوسه و په دې کې شنو رنګ داسې کسان ډیر دي چې مثال لګ نقصان نه سوي دي اوس سروې اوس ټیم سروې وکړه پټواري سره راغلی وو خو هغه بعد بیا لکه هغه سروې ختم سره کینسل کړه دین بعد اوس بیا دا نوې سروې شروع ده لا فی الحال خو ما کوړه شکر غلی دي نه خو ظاهره ته ویل چې موږ در روان تاسو جو موږ به درسو
د ټنګ انتظامی په وینا له خلکو سره د مرستو کار روان دي لومړی د سیلاب اغیزمن په خپلو سیمو کې بیرته پر ځای کړي خو د کورونو سروې به یو څه وخت اخلي او چې د سیلاب پر مهال د څه کورونو وران شوي هغوی ته به مرستې ورکړل کیږي عدنان بیټنای ډیفا ټانک
VOA دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیر ساته.
درنو قدر من اردن کول ملتیا مو یو نړی مننه او سمرازو د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه ما تاسو سره راپور نشریکو. په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف د ممکنه لانګ مارچ څخه وړاندې ائتلافي ګوندونو د شاباش شریف په مشرۍ د وفاقي حکومت د بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د کورنیو چارو وزیر انا سنولا تر مخه د اسلام آباد د خوندي ساتلو لپاره قانون نافذونکو ادارو ته به ټول واک ورکړل شي. په ورته وخت کې د وفاقي حکومت دغه تیاری وروسته د هغه کیږي چې د تحریک انصاف د مشرانو له اړخه د لانګ مارچ خبره شوې ده، که څه هم د لانګ مارچ څه نیټه تر اوسه پورې نه ده په ډاګه شوې. په همدې موضوع ورزو په اسلام آباد کې د ډیوې له خبریالې ربیع پیر سره خبرې کوم. ربیع جانې، که مغه غوري خبرونې ته خره غلاس ستړي مشي. ډیره مننه، خیر
اوسئ.
قربان ربیع جان، د ائتلافي حکومت د تحریک انصاف د ممکنه لانګ مارچ لپاره کومه تګلارې غوړه کړې ده، اعلان کړې ده، که څنګه؟
جی بالکل جواد صاحب، د سدي چې د کمی ورځې راځي درې ورځې وړاندې اسد عمر دا خبره کړې و چې د لانګ مارچ لپاره ټولې تیاریاں یې سوي دي او اوس په آخري پړاو کې د تیاری او چمتووالی شته. نو د دې پس حکومت هم خپل تګلاره جوړه کړې ده او په دې اړه باندې مختلف غونډې هم سوي دي. د ائتلافي ګوندونو سره هم غونډې سوي دي او د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلې ترمنځ د مشرانو ترمنځ هم غونډه سوي ده. او په دې کې د کورنیو چارو وزیر رانا سناولا تر مخه خبره سوي ده چې پاکستان پایتخت اسلام آباد د دغه حالات څخه بچ کول د پاره به فوج هم را بلی، د دې ترڅنګ به رینجرز او اف سی هم ځای په ځای کوي او ورسره به د اسلام آباد پولیس او د سند پولیس لس زره کارمندان چې دی هغوی به اسلام آباد ته راځي او ځای په ځای کیږي. به رانا ثناءالا دا خبره هم کړې ده چې د هر اړخ څخه کچری راغلو عمران خان به نه پرېږدي او پر هغه ځای باندې به دروي. ولی چې د دوی حکومت یعنی کې د ائتلافي ګوند چې دی هغه یوازې په اسلام آباد کې دی او په سند کې د دوی ملګری دی، نور په پنجاب کې او خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت دی. نو تر پنجاب تر حده پورې یعنی کپنډي لاړه خوي د یا د خیبر پښتونخوا لاړه خرازي، نو تر هغه ځای پورې دوی راتلی سي خداغي پس به یا لاره نیول کیږي. او دغه رنګه تحریک انصاف چې دی هغه بیا وایي چې کوشش به کوي، هڅې به کوي کچري دغه نیټه اعلان سو، څنګه چې تاسو ویلې تر اوسه پر د لانګ مارچ نیټه نه ده اعلان شوی، خو کچري اعلان سولا او دې د راتلو اراده وکړه نو پر هر ځای چې دوی ودرول سو پر هغه ځای باندې به دوی پړاو کوي او خپل دغه دریس به وړاندې کوي. بولي چې دوی غواړي چې کومې غوښتنې د دوی لاړه کیږي، یعنی د عمران خان لاړه کیږي، هغه به غوښتنې کوي. او څنګه چې تاسو معلومه ده دوی تر ټولو لوی غوښتنه ده الیکشن دا وای ټاکنی دی وسیزر ترزر او د دې څنګه جی جی د دې څنګه سیډونکو دا هم وای چې د وی یو بل له غشتنه دا هم د چې د کم راتلونکو نومبر په میاشت کې د سرلشکر دغه وخت ختمي وي، د اوسنی سرلشکر د چوکي مده وخت ختمي وي، نو هغه هم دی غواړي چې د دې په وخت کې یو ځل ډبل سی یو بل.
رابیا پیر، په روانو حالاتو کې د تحریک انصاف لخوا دغه پلان شوی یا ممکنه لانګ مارچ څومره د حکومت په وړاندې چیلنجونه جوړولای شي؟
حالات خود سیدی چې ویل کیږي په څنګه چې ما درتول په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې خو د دوی په لاس کې دي حالات، خو په اسلام آباد کې چې دی هغه مشکلات جوړولای شي. بولي چې دا امکانات دي ډیر خلک دلته راوستل سي، نو د دې لپاره چې دوی هغه ټول اسلام آباد هم د بیرې سرګندېږي او د پولیسو لاړه یو غونډه هم سوي ده چې کوم مطبوعات وایي خو پولیس خپل پخلی نه کوي چې سکولونه به وتړل سي، پورا اسلام آباد به وتړل سي. نو یو د دغه سي حالات خو مخې ته راتلی سي د دغه لوجه. ولی چې په تیرو په تاسو ته یاد وي تیر ځل چې کوم وخت عمران خان راغلی و هم حالات ډیر سخت خراب سی وو، او بیا کم خلک چې د دې سره راغلي وو هغه کنټرول ول ډیر زیات ګران کار وی. او اوس هم د تحریک انصاف لاړه خپل هم د بیر سرګندېږي، کچري د عمران خان سره خلک رالو نو بیا کنټرول ول به هغه د دې لپاره خپل ډیر زیات ګران سی. نو دا هغه به مشکلات به هغه ستونزې به وي چې حکومت د بارا د پاره به هم وي، یعنی خپل ولست پاکستان غا او کم اداري چې دی هغه به مخامخ سره ودرېږي. نو د حکومت لاړه هم دا خاصې دي چې داسې ونسي، او داسې څېړونکي هم چې زموږ خبرې ورسوي دي هغه وایي چې که څه هم عمران خان یو فشار غواړي، فشار اچول غواړي د ټاکنو د پاره او خپل حکومت بیرته یو وخت ترلاسه کول غواړي، خو داسې به ممکنه نه وي چې دومره زیات خلک راوستل شي چې د خپل د کنټرول څخه هم ووزي. نو په دې اړه داسې هم ویل کېږي چې یو څه پر څه کچو باندې خبرې اترې هم روانې دي په دې اړه، خو تر اوسه پورې دغه نیټه نه ده اعلان شوې. او څه څېړونکي دا هم وایي چې امکانات دي د اکتوبر په آخري اونۍ کې دغه لانګ مارچ وسي او یو داسې دغه حالات را برسېره کړی سي چې هغه یوازې د فشار د پاره
د تاریخ انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو نوې غاګیز پیغام هم راوتلې ده یا خبر شوې ده. په دغه پیغام کې څه دی او څېړونکي په دې اړه څه نظر لري؟
جی بالکل، دا دریم اډیو لیک دی چې د پخوانی وزیر اعظم یعنی عمران خان هغه مخې ته راغلی دی، او په دې کې دا ویل شوی دی چې کم د اسمبلی غړي دی هغه په اخستو په اړه باندې خبرې شوې دي، که څه هم عمران خان خپله خو د دې ډېر سخت خلاف و په د سینټ په ټاکنو کې، او بیا د اسمبلی کمی ټاکنې چې کېدې په هغه وخت باندې دوی سخت خپل دریځ خپل کړی و چې کوم ائتلافي ګوند دی یا پیپلز ګوند دی یا مسلم لیگ نواز ډله دا، او د پنجاب کم ټاکنې چې هغه وخت وي چې دغه خلک اخستل کیږي او په پیسو باندې اخلي، خو اوس د دې کوم خپل یو شخص چې را مخته راغلی دی په هغه کې دا خبره کیږي. تحریک انصاف خو خپل مشران وایي چې دا هغه د اډیو یو څه کلیپس دي چې یو ځای کړی شوي دي، او فواد چودھری خپل په ټویټ کې ویلي دي چې ټول خبر دي چې دغه د کم ځای نه خوریږي او کم ځای باندې دغه یو ځای کیږي، او دا یو حقیقت نه دی، یوازې جوړ کړی شوی کلیپ دی. خو مسلم لیگ نواز ډله چې د پردې نیوکه کې کوي او وایي کم دا یو سازش دی چې د عمران خان لاړه خو هغه هڅې کولې او دغه سازش یې چلو او اوس دا مخې ته راغلو. د دې څخه وړاندې هم څنګه چې ما درته ویلې په دغه د دوی په لیکس کې خبرې سیبوي د امریکا د کم لیک چې وو د کم پر بنیاد باندې چې عمران خان بیانیه جوړه کړې وه د دوی لري کړې سوې دي د حکومت او یا د خپلې چوکۍ څخه، هغه ټول حالات چې مخې ته راغلي وو چې یو بیانیه به جوړیږي، اوس دا صحیح دي که غلط دي په دې اړه تر اوسه پورې داسې څه خبرې مخې ته نه دي راغلي. خو زه به تاسو ووایم چې یو لړۍ روانه ده. د تېر ورځو کې د وزیر اعظم شهباز شریف او د مریم نواز هم څه ویډیوګانې مخې ته راغلې وي، او دا غي په اړه باندې حکومت پلټنې هم شروع کړې.
ډیر زیاته مننه ربیع پیر کور مو ده.
ډیر مننه تاسو دې هم کور ودان.
درنو قدرمن اوردونکو، وسمه په خیبر پختونخوا کې د پرایمری سکولونو یا د لمرنۍ او خوانځي او د استادانو د احتجاج پاړې او راپور لروچی. دوی ویلې دي د خیبر پختونخوا د اسمبلی مخې ته د اکتوبر د شپږمې نیټې رئیس دوی په احتجاج باندې دي، په ومه نیټه باندې هم ال احتجاج شوی دی، او په ورته وخت کې دوی پریکړه کړې ده چې خپل ټولګیو یا کلاسونو ته بند نه ورزي او لاګې څخه به بایکاټ کوي. په دې اړه نور حال د ارشد مومن په دې ویډیو رپورت کې.
عبدالقادر د پرایمری سکول استاد دی. کلاس ته په داخلي دوسرے ماشومانو بستې پرانستي او کتابونه راوغست. لږ وخت په کلاس کې ودرې دروستو استاد ماشومانو ته ویل چې دوی په احتجاج دي او د کلاسونو اخیستونه بایکاټ کړي دي.
ماشومان په ګنډش مېر تعداد سره راغلي دي، خو موږ کلاسونه نه اخلو. سو پورې چې زمونږ جایز مطالبه چې کوم دي هغه منظور شي ویني، هغه پورې چې کوم دي هغه پورې موږ کلاسونه نه اخلو.
عبدالقادر د زیارت په ورځ په پیښور کې شوي احتجاج کې هم برخه اخیستې وه. وایي پولیسو په اوښ کې بیون کې ګیسونه گزار کړي وو، هوایي ډزې پې کړې وې او استادان یې وهلي ټکولي وو. د استادانو د اتحادیې د مشرانو وینا ده ګڼ شمېر ملګري زخمیان شوي او ځینې پولیسو هم نیولي.
د شاګرد دنیا د استاد نشورو کیږي استاد باندې ختمیږي او چې هغه ته د استاد داسې تصویر پیښي چې یو کس راځي یو معمولي سپین راځي استاد باندې ډنډه دنګي نه کوي چې استاد خو بالکل شی نه دی نه هغه چې کوم دی سبا دغه سیدا چې کوم چې ډنډه موږ باندې دنګولې دغه سیدا ټیچر د سټوډنټ باندې دغه سره جوړې دی چې د معاشره چې کوم دی یو خپ پرد نشي جوړې دی یو من پی سوچ لرونکي فرد دی.
د استادانو غوښتنه ده چې د دوی د های سکول استادانو سره د برتی کولو تعلیمي معیار یو دی خو بیا یې ګریډونو کې فرق دی. دوی غوښتنه کوي چې د های سکول او پرایمری سکول استاد دی په یو ګریډ کې برتی کړی شي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار بیرسټر محمد علی سیف ویلي په استادانو د تشدد او د طاقت د استعمال خلاف دی.
ماضی میں بھی تمام مطالبات
د استادانو چې سم مسلې دي دوی اوریدو ته تیار دي. وړاندې هم د استادانو مسلې دوی واری کړي او دا اوسنۍ به هم دوی واری
حکومت نه حل کیه هه مانی هه اور آئندہ بھی ہوگا.
د مازیګر نو وخت پورې د استادانو احتجاج لا هم روانو. دوی ویناو تر سوچې غوښتنې نوې منل شوی تر هغه به احتجاجي ناسته روانه وي. په صبح کې نږدې 2000 د علاقانو او جنکو سکولونه دي چې د لکونو په شمیر کې پکې زده کوونکي دي. خو د استادانو د احتجاج لامل د زده کړو لړۍ اغیزمنه شوې ده. ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور.
درنو قدر من اردوونکو دا وایس اف امریکا ډی ودا لملتیامو مننه لپامرنه مننه او اوس هم د خبرونې په دې برخه کې هڅه کوي چې تاسو سره یو شمیر نړیوالې مسلې شریکې کو. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیر شپه ویلي چې د نړۍ ویجاړونکو جګړې ګواخ چې اشاره یې د اټومي وسلو کارولو ته د 1980 لسیزې لپاره راهیسي تر ټولو لوړ دی. هغه ویلي دی چې په اوکراین کې د روسي تلفاتو په اړه روسي چارواکي هڅه کوي چې د تاکتیکی اټومي وسلو د احتمالي کارونې په اړه بحث وکړي. په دې اړه خپل همکار پیر زبیر شاه صاحب سره خبرې کوو. د ویډیو لینک لار له موږ سره ملګری شوی پیر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، ستړي مشي
بخیر
کور ودان. پیر صاحب، د ولسمشر جو بایدن دغه وروستۍ خبرداري څومره جدي ده؟
نو چې دغه کته سو ګورې په منګولې دل په یوکرين او د روس په دیش خړه کې په دغه جنگ کې یو روس ورپاسې دو زنې علاقې ونیولې او اسپیشلی یو علاقہ چې کوم دی ونیولا پغه کې دلته د یورپ تر نغټ جوهري پلانټ دی. نو هغه نیولو سره د جوهري د جنگ خطر او د پوتین طرف ته کوم اعلانونه دي یا کوم خبرې دي هغه نه داسې معلومیږي چې اوس روس کوشش کوي چې دا یو قسم دا خطر وکاروي یا خلق وډاروي په د خطر باندې. نو هغه بارک بیا پرون بایدن دا خبره وکړه څنګه تاسو ذکر وکړو چې دا 1925 نه پس دا اول ځل دی چې داسې روس او امریکا په یو ځای لکه داسې خطر ته مخامخ شوي دي. او بایدن په دام ویلي دي چې زه پوتین پیژنم او چې داسې خبره کوي نو هغه ګپ نه لګوي نو هغه سیریسي. نو دا اوس څنګه وچ هغه چې کله نه دی پوتین اعلان وکړو چې دا علاقې درې ریجنز دي چې کوم د اعلان کړی دا چې دا روس برخه شوې په هغه کې ماته ستوي چې یو دا جوهري غم دی. نو دې وجه نه خطر زیاته شوې ده موږ اوس ګورو چې آیا پوتین واقعي د حد پورې ځي. خو بایدن دا ویلې دي چې دا سیاسي آسان کار نه دی چې ټیکټیکل ویپن او ډاکټر صدیقی وو ټیکټیکل ویپنز د اورډ استعمال کړی. ټیکټیکل ویپنز اواړه اسلحه وی په جوړی اصلي کې چې کوم سړی لکه میزایل نه بغیر هم لکه پاکستان چې جوړی کړی دی هغه وړی اصلي وی او هغه وړو کې علاقې کې په وړو کې پیمانه باندې استعمالېږي. دا لکه تیوري ده خو به دا وایي چې ضروری نه دی او دا چې یوزر استعمال شي دا شی نو دا به داسې څه نه وي چې دا به یو وړوکې محدود علاقې پورې پاتې شي دا به پیلاویږي. نو په هغه تناظر کې دا پرون نیویارک کې دا خبره کړې وه.
پیر صاحب، په دې وروستیو کې چې کوم راپورونه خپاره شوي دي د برتانیې د استخباراتي ادارو لخوا چې له رسنیو سره څه شریک شوي دي، یا امریکایي چارواکي څه وایي، یا خپله د اوکراین چارواکي څه وایي، تاسو هم ورته اشاره وکوله، روسانو یو شمېر سیمې په اوکراین کې بیرته له لاسه ورکړي. لدې سره پروس باندې خپل د جګړې پرګر کې والته پروس باندې څومره فشار زیاتې لایسي؟
نو چې فشار خو په روس باندې شته. روس کو تاسو ګورئ تاسو علاقې نه علاوه مونږ دا اوس ګوري نن چې کوم دی امریکای ډیفنس ډپارټمنټ رپورت راغله دا کې دوی دا وایي چې زیات چې کوم اسلحه دا زیات چې کوم ټینکونه دي هغه یوکرین چې کوم استعمالوي هغه ټینکونه دي چې کوم روسیانو نه ورته پاتې دي لکه روسیانو نه کوم شمېره چې دوی ورکوي 1400 نه زیات یو خاص ټینکونه دي هغه ورته پاتې دي نو هغه داسې سيزونه پاتې کېدل علاقې واپس اخیستل د یوکرین نو دی باندې فشار دی په پوتین باندې یو خدا خی چې دوی فوج چې کوم دی ملي اردو چې کوم دا تیار نه دا جنگ تا او ډیسپلن پکې کمې دی بل دوی داسې مخکاری چې وی هم لکه حواس باخته دي بل روس کې پخپله وی ریزروز مو بلایس کړی دي نو هغه جن عام خلک اوس هغه کسان ځوانان هغه یریږي چې موږ په زور فوج ته برتنه کې په موږ باندې دا جنگ ونه کی نو خامخا په روس باندې هم اندرونی فشار شته بیرونی فشار شته خو دا د چې اوسه پورې لکه داس خلک په کار راوتلی نه دي چې کوم دلته خلک ګمان کوي چې یورز بداس ورسي چې فشار دې حد پورې په پوتن ورسي چې خلک دنه نه روس کنه نه راوځي او هغه فشار خو نشته خو بهرحال چې څومره هم یوکرین هغه کیږي په زور ور کیږي نو په پوتن باندې به فشار زیاتېږي
ډیر زیاته مننه پیر صاحب کور مو ده
ډیر مننه
ترنو قدر منوردون کو رويټرز خبري اداره وای په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل په غونډه کې د چین په خلاف هغه تحریک رد شوی چې په کې غوښتنه شوی و چې په سینکیانګ صوبه کې ویغور مسلمانانو باندې د چین د حکومت لخوا د زورونو پر سر دی بحث وشي د پاکستان په ګډون یو شمېر نور مسلمانو هیوادونو هم د چین د مسلمانانو په اړه د بحث د منځوري خلاف ووټ ورکړي په دې اړه نور تفصيل زموږ همکار نوشیروان قلندر د نړیوالو رسنیو پر مټ تیار کړی دی
د بیجینګ په دې حیرانوونکي کامیابی د کونسل په غونډه کې لاس هم اوپر کول شو دا د بشری حقوقو د کونسل په شپږ کال تاریخ کې دویم ځل دی چې د بشری حقوقو په اړه د باس کولو په اړه قرارداد ته ماته ورکړې شو سیډون کې د بشری حقوقو په لړ کې دا کار د غربي نړۍ او متحده قانونو لپاره یو درزبلی دا تحریک امریکا برتانیا او کناډا په شریکه وړاندې کړو د امریکا او برتانیې سفیرانو د کونسل غونډې په وخت د تحریک دفاع کړې
یو هیواد که څومره هم طاقت ورول نه وي باید په دې کونسل کې د بحث نه خارج نه کړی شي چې په کې زما ملک امریکا هم راځي او په دې کې چین هم شامل دی
موږ دلته د بشري حقوقو په سرغړونو د سنجیده خبرو لپاره راغون شوی یو هغه که هر څوک وي او هر ځای کې وي او شی خلاف ورزي څنګه هم کړی وي په دې خبرو بیخي شکونه کول وزن لري چې دا وخت سنکیان کې سره باندې په دې بحث کې په دې اړه هیڅ ضمانت نشي ورکړی کېده
دا په داسې حال کې چې متحده قانونو د اگست په 13 نیټه د اوګد ځن ورسته جاری کړی شوی یو رپورت کې په سنکیان کې د سنگینو بشري حقوقو د سرغړونو په اړه معلومات ورکړل چې په چین د انساني جرمونو په لړ کې فشار زیاتول شي خو د چین استازي د وټونو نه وړاندې خبرداري ورکړل د انساني حقوقو د خلاف ورزو په اړه داسې قسمه رپورت د بلکوم هیواد پزد هم یو مثال جوړې دی شي
نن چین په هدف کړی شوی او سبا د پرمختیا په لور تلونکو بلکوم هیواد هم په هدف کې دی شي
په تحریک د شمیرنې په وخت د پاکستان قطر انډونیشیا او متحده عرب اماراتو غونډې مسلمانانو هیوادونو په شمول نورلس هیوادونو د قرارداد باندې باس کول رد کړلو ولس د دې په حق کې وټونه ورکړل او د یو لس هیوادونو استادو په دې کې برخه وانه خسته دا لومړی ځل دی چې سلامتی کونسل کې د یو مستقل طاقتور غړي په ضد د بشري حقوقو کونسل کې د باس لپاره قرارداد وړاندې کړی شوی سینکیانګ چیرته چې تر 10 میلیونه پورې مسلمانانو ژوند کوي د بشري حقوقو ډلې تورونه پورې کوي د چین حکومت د دوی سره بد چلند کوي دوی په حراستي مرکزونو کې ساتل کیږي او په زور ترې کارونه اخلي واشنگتن په چین باندې د نسل وژنې تورونه پورې کوي خو چین دغه تورونه ردوي نوشیروان کلندر VOA دیوا واشنگتن ڈی سی
درنو قدرمن اردن کو ورزو بلوچستان ته چیرې چې د ډبرو د سکرو کان کیندونکو یا د کویلي کارکونکو احتجاج کړی دی د غلطه هر کال لکتر لګه یو سلو شپېته کارکونکو مړ کیږي حکومت وایي چې دوی نوې قانون منزور کړی دی ولدي سره به د دوی دمړینو کاچا او شمیر راکم کړی شي په دې اړه نور حال زموږ د خبريال حمید سمسور په یو ویډیو راپور کې له تاسو سره شریکو، خو تخنیکی همکار اشاره کوي تر څو چې دغه راپور خبرولو ته تیاریږي. د روغتیا نړیوالې ادارې په دې وروستیو کې داسې یو خبرداري ورکړې ده چې په هند کې د ټوخي او زکام لپاره داسې درمل جوړ شوی دی چې د یو افریقایي هیواد ګامبیا کې شاوخوا شپېته کسان، شپېته ماشومان چې عمرونه یې د 15 کالو څخه کم وو، هغه مړه کړي دي. او دغه هغه درمل چې په پاکستان کې هم زیات کارول کېږي، دا درمل کوم دی او په دې اړه روغتیا پوهان څه وایي، دا به تاسو له سیمې څخه د ریوي د خبريال ریاض حسین په ریپورت کې واورئ.
د صحت نړیواله اداره وایي په افریقایي هیواد ګیمبیا کې د ټوخي او زکام درمل چې پکې پرومیتازین نومې پاربوله کارول کیږي، لعمله په ماشومانو کې د پښتورګي پیچیدګي پیدا شوي او د شپېتو نه زیات ماشومانو ژوند د لاس ورکړي. د تې په هان وایي د پرومیتازین پرمولې لاندې جوړ درمل په پاکستان کې هم استعمال زیات دی. د دوایانو یا درملو په هان وایي پرومیتازین د پرمولې دوايي په پاکستان کې د پینرګن په نوم پیژندل کیږي او زیاتره مېندې د ماشومانو د خوب او غټ نشي خلک د نشي په توګه کاروي.
پرومیتازین خو دې کوم مارجنیشن کپنه ولا برند ته څنګه پنوم راځي، مطلب ماشومان په دې نه داسې مشهور اټام نه هغه دل تم چلی کی پنګن پنوم باندې پرومیتازین فارموله پکې را دغه جنریک نیم دی کنه جی.
د صحت نړیواله ادارې خبرداري ورکړي چې یا درمل د نړۍ په نورو ځایونو کې هم په غیر رسمي توګه ویشل شوی، خو یوازې په ګیمبیا کې موندل شوی دی. په خبرداري کې د پرومیتازین، کوپیزمالین، میکا بیبی کپ شربت او مغرب کول سیرپ په نوم یاد شوی. د طب پوهان وایي په پاکستان کې د پرومیتازین استعمال زیات دی او اکثره میندې دغه درمل د ډاکټر د وینا بغیر کاروي. دوی وایي د دې بنیادی کار د الرجي او الټونا ماشومان بچ ساتل دي، خو د دې زیات استعمال په ماشومانو کې د مړینې سبب هم جوړیږي.
مین کاز اف ډیت د پرومیتازین چې کوم دی، نو په خیال چې دا اوورډوز شي نو هغه ریسپایریټری ډیپریشن کې دی، شو ریسپایریټری ډیپریشن نه بس هغه ملکی دی شي، فټ سم دی کې دی شي، جټکم په مشمون مې راتلی شي شکل ډو سی واشي دا رول ایڈورس هی دی افیکټ.
نړیواله د صحت اداره وایي چې د هند سره تړاو لرونکو د میډن پنوم فارماسیوټیکل کمپنی لخوا دغه درمل تیار شوی، خو ډبلیو ایچ او او د هند حکومت په ګډه توګه د دې پلټنې شروع کړی دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
من آمد ام، من آمد ام که عشق فریاد کنم، من آمد ام. ز تاسو ټولو کتونکو ته یو ضروری پیغام در کول غواړم. په پاکستان کې نن سبا د پولیو وبا ډیره زیاته شوې ده، لہذا خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي په وخت باندې ورکړي او د ټولو مرد مازورتیانه اوساتي.
درنو قدر منوردونکو، یو بل روغتیا پوری تړلې راپور هم لرو چې په کراچۍ کې داسې یو روغتیایي مرکز دی چې د سین انسټیټیوټ آف یورولوژي اینڈ ترانسپلانټیشن په نامه یادیږي، او دوی هلته د پښتورګو د ناروغانو یا د بډوډو د ناروغانو مفت او وړیا درملنه کوي. دغه مرکز ته افغانستان او نور شاوخوا سیمو څخه خلک ورزي. دغه مرکز ته د یو این سی آر لخوا د وینې پاکولو 15 ماشینونه ورکړل شوی دي. د ډیبی خبريال فضل عزیز په کراچۍ کې دغه مرکز ته ورغلی دی او دا راپور پلی تیار کړی دی.
دا د کراچۍ ایس آی یو ټی یسین انسټیټیوټ آف یورولوژي اینڈ ترانسپلانټیشن روغتون دی چېرته چې د هر ډول ناروغو ویډیا علاج کیږي، خو په ځانګړي ډول په دې روغتون کې د پښتورګو یا بډوګو درملنه کیږي او د پاکستان نه بهر خلک هم دلته علاج درازي.
هر څوک پرته له دې چې نسل، رنگ او قوم او تر دې چې مذهبي عقیده لري، دا حق لري چې ډایلیسیس وشي. ویډیا علاج زموږ هدف دی.
د روغتون د مشر ډاکټر ادیب رضوی په وینا، په روغتون کې د هر چا ویډیا درملنه کیږي. خلک او ادارې ورته د روغتون چلولو لپاره خیراتي پیسې ورکوي. روغتون ته د افغانستان راغلي ناروغان وایي دوی ته دغه روغتون ته پر رسیدو کې یوازینی مشکلات د اسناد وی، نور چې راورسی علاج بیا هیڅ مشکل نه لري.
نو اوس افغانستان کې ډیر څلکه کلدار راکړل، دلته شخصي ځای کې تقریبا 15 لکه یا 14 لکه روپۍ راځي، او په دې شپخانه کې 1 روپۍ نه راځي.
علاج ما وشو ده په 2013 د 10 میاشتې 26 تاریخ ما پریشن وشو،
دغه نو مخکې ما ډالیسی چلی دلو او زما پریشن کې کم سے کم وو سو پنځه کاله کې زما پریشن
اپریشن کې لسی شو
د ګردې
ګردې ته بدلې
او ګردې د مور ګردې ما ته وچول نو د ګردو تکلیف وو اسناد وکړ د خپل اسناد بور دراوړي لکه د افغانستان اسناد سو کنه تذکره سو
صرف اسناد پکار دی
نو ریسن نه نه نو ریسن نه واري
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د یورپی یونین په مالی مرسته ایس ای یو ټی ته د ډایلیسز یا وینې پاکولو پنځه اتیا ماشینان ورکړي دي.
دا خو مونږ تیر کال مونږ ورکړي بیا ظاهر ده پکې کووډ راغلو نو دغه ماشینان اوس پکې لګېدلي څه واډونه دي هغه دلته کې هم یو فیسلټي ده او دې نه علاوه یو بل هم هسپتال دی چې هلته کې هم دغه ډایلیسز ماشینونه لګېدلي دي.
د ایس ای یو ټی د چارواکو په وینا که څوک د پښتورګو بدلولو علاج د بهر بل روغتون نه کوي د اویا لکه روپو څخه زیات خرچ پرې راځي او دغه روغتون یې ویډیا کوي. یوازینی شرط یې دا دی چې ناروغ تن تبا پښتورګي د هغه د وینې رشتہ دار یا لومړی خپلوان ورکوي. د روغتون د شمیرو تر مخه په ایس ای یو ټی کې د کال په سر د لکونو په شمیره کې د خلکو ویډیا علاج کیږي. فضل عزیز، وی وی ډیوا، کراچۍ.
تر نور دونکو په بلوچستان کې د ډبرو د سکرو د کانکیندونکو د احتجاج په اړه راپور خبرولو ته تیار شوی دی. دوی وایي چې یو سل او شپېته کسان هر کال د دوی مړه کیږي. حکومت وایي نوی قانون نافذ شوی دی او له دې سره به د دوی د مړینو شمېر راکم شي. حمید سمسور پرې نور حال راکوي.
د کوټي د مطبوعات کلب مخې ته د کویلي د مزدورانو سازمان احتجاجي مظاهره وکړله. د پاکستان کول ماینز لیبر فیډریشن جنرال سکتر لالا سلطان ویل چې د کویلې مزدور نن په یوستمه پیړۍ کې هم د کار پر ځای باندې سر له لوی خطر سره مخامخ دی او په قانون کې موجود د ژوند له بنیادی اسانتیاو څخه بې برخې دی.
نه تعلیم سره، نه د بچانو علاج معالجه سره، او دوی خواران د څلور نیم زره فوټه لا هم لاندې دي او کار کوي او د دې لپاره نه د ګیس پراپر چیکینګ سته، نه د ماینز د سپورټ لپاره شي سته، او نه په د وتلو لپاره د ګیس د اخراج لپاره یا د دې د وتلو لپاره الټرنیټ لار سته. د هغه وجه دا ده چې کمپنیانې په خپل کار نه کوي، کارونه د داسې ټیکدارانو په حواله کې چې هغه ګای منځونه ګسېل دي لا هم نه دي.
د بلوچستان د مدنیاتو د صوبایي څانګې ډیویژنل ماینز انسپکټر جمعه خان بابر ویل چې حکومت اوس د مدنیاتو لپاره د مزدورانو د تحفظ په حق لباندې نوې قانون جوړ کړی دی چې د ماین کتنه به تر سره کړي او چې کوم ماین د مزدورانو د تحفظ لپاره ګامونه ناخلي داغو په ضد به مقدمه ثبت کړي او هغه به تړي.
چاره اکسیډنت وسی داغو د فارم مور ماینان زخه پیسې ارنج کو ورته د سرکار له طرفه هم زخه پیسې ورته ارنج کو د مړی تر ځای رسو او په مختلف سکولانو کې د دوی د بچانو د فاره مشکلر شفانی شې دي او ډیسپنسرانی دي هغه ته ګورنمنت بلوچستان واغو ته دواینه ورکړي ډیسپنسرانو ته.
د بلوچستان پاتو ضلعو کې په کوم کې کوټه دوکۍ ارنایی لورلایی کلو بولان مچ چیرسی د کویلې تر ټولو لوی زیرمې موجودیت لري. صوبایي حکومت ویلي چې دلته چې له 2500 زخه بیا تر 3000 پورې ريجستر د کویلې قانون دی. له دې زخه هر کال تر 40 لکه ټانه زیاته کوله ترلاسه کیږي او دغه ډول په غیر قانوني ډول باندې هم د کویلې قانون موجودیت لري چې دا غوښ میره له معلومه نه ده. په بلوچستان کې کویلې تر ټولو غټ صنعت ګڼل کیږي. دلته کارخانه او نور روزګار نسته و یو نیم لک تنه زده مزدور کار خلک په کویله کې کار کوي. په دوی کې زیات شمیر د خیبر پښتونخوا د کوهات د شانګلی او افغان کډوال شامل دي. د کویله د مزدورانو سازمان ویل چې دلته هر کال تر یو سل شپېته زیات مزدوران د کویله په قانون کې دنه نمري. د مزدورانو سازمان دا خبره هم کوي چې په روان کال کې د کویلې بیا لا 3000 زخه یو تن تر 3000 پورې به زیات سوي دي خو د مزدور مزدوري هغه ډول ده. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه. زما دا پوخ
یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته و چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمان خوخو
که بل سوکی کئی او کنا صحیح کار صحیح.
ده هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سی.
ده هر عمل یو عکس العمل ضروری.
ته انسان لاسته حق سره زی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ. تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درنو قدر منو اردن کو د وایس اف امریکا دی ودا د راپورونو لړۍ روسي او شیبوتا نګدې شوې ده، او د خبرونه په روسي برخه کې یو بل راپور هم لرو چې په ګلګل بلتستان کې د جون لپاره د لوبو سیالي تر سره شوې دي. خو تر هغه مخکې یو یادونه کومه هغه دار شي، تاسو کولی شئ د وایس اف امریکا ډی وی دغه ټول خبرونه په وایس اف امریکا ډی وی وی پانه باندې چې voa.dnews.com دی، تاسو کولی شئ چې التا وګورئ او د خبرونه واوري. د وایس اف امریکا ډی وی پر فیسبوک پانه هم د ورځې ټول ویډیو راپورونه او دغه ډول پروګرامونه الته شریکيږي. تاسو کولای شئ الته پښتنه خپل شریک کړئ او دغه ډول خپل تبصره وکوي او خپل نظر څرګند کړئ. دغه ډول تاسو کولای شئ د وایس اف امریکا ډی وی اکثر خبرونه او ویډیوګانې په نورو ټولنیزو رسنیو باندې هم تر لاسه کړئ، چې هغه یوټیوب دا، هغه ټویټر دا، او دغه ډول انستګرام دا. راځو د دې خبرونې وروستي راپور ته چې د ګلګل بلتستان په تاریخ کې په لومړي ځل د ځايي حکومت لوري پیغلو او ښځو لپاره د لوبو میله یا سپورټس ګالا سرته رسیدلې ده. د دې په وړاندې الته مزاحمتونه او احتجاجونه هم و، خو له اړوندو خلکو سره خبرې شوې دي او بالاخره دوی په دې باندې بریالي شوي دي چې د لوبو دغه چاري ترسره کړي. په دې اړه نور تفصیل د احسان محمد خان په دې راپور کې.
د روزنی لوبي چې د ګلګت بلتستان په لالک جان سټیډیم ګلګت کې د جمعې په ورځ سرته رسیږي، او په دې لوبو کې د سیمې څخه په سلګونو پیغلو ګډون کړی دی. د ځایي تندرو مذهبي ډلو لخوا چې د دې لوبو میلې پر ضد په سیمه کې احتجاجونه هم شوي دي، خو د لوبو ګډونوال وایي دغه دړیکو هم د دوی لار نه ده نیولې او بې د کومې ویرې د دې لوبو میدان ته ورکوش شوي دي.
هر ډول مخالفت په وجود بیا هم د پیغلو د پاره را جوړ شوی د لوبو دغه میله نن سرته ورسیده. مشتری شو ډیر خوند واخیستل او خوشاله یو چې د لوبو برخه جوړ شو. زه ګړم چې دا د ګلګت بلتستان د پیغلو حق دی چې داسې لوبو کې ګډون د لارې خپل صلاحیتونه ور څرګند کړي.
د لوبو په دغه میله کې چې د کرکټ، فوټبال، هاکی، والیبال، باسکټبال ترڅنګ بیالبیالي سیالۍ ترسره شوې. د دې میلې انتظامی چارې یوازې زنانه مامورینو ته سپارل شوې وې او نارینه او ته اجازه نه وه چې دغه د لوبو میدان ته ور داخل شي.
آج ہمارا جو تھری ڈیز کا جو ویمن اویرنس سیشن تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے بڑا پیسفلی
تسلی دلی شی چی دغه پیغلی نن سمره خوشاله دی، سمره دی جذبی او جوش سره لوبی کوي. دا زما دی پارا ډیر دی خوشالۍ وخت دی، ځکه چې دا درې ورځې دی لوبو میله نن به له کوم بد امنیتی پیښې سرته ورسېده او دغه انتظامونه مو په خلاره سرته ورسول.
د ګلګت بلتستان په هونزا او ګلګت کې چې د پیغلو او زنانو د لوبو سیالۍ د دې وړاندې هم لیدل شوی، خو دا لومړی ځل دی چې په دومره لویه کچه د یو میدان دننه قسمه قسم لوبو سیالۍ ترسره شوې دي. او په دغه لوبو کې د ګلګت بلتستان د بیاله بیالو سیمو څخه لوبغاړي پیغلو برخه اخیستي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، ابتاباد.
درنو قدر من اردن کولم دی راپور سره د خبرونه پایتا ورسیدله. د دې خبرونه پروډوسر و زمونږ ګران همکار عبد حسین، او په تخنیک انجنیران و واسکو او جان. د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد هم له تاسو اجازه غواړم. تاسو په لوی الله سپارم تر بلې خبرونه پورې روغ جوړاو خوشاله اوسئ.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوی